سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې د ژوند چاري مخېوي په سر کې هم څو خبرونه. د یونما سرپرست مارکوس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپل دنده پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال وو. د راپور له مخې هاشمی ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنجشیر د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو نښتو شاهد دی. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنیو خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وې. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زنداني شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 10 مظاهره چان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهره چان نیول شوي هم دي. د ایران چارواکو له مظاهره چانو سره د نښتو پر مهال د پولیسو مرګ ژوبله هم تایید کړي خو دقیق ارقام نه دي اعلان کړي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان آیبک سمدیاروف د دوشنبه په ورځ ویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریجا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانې دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړي. دغه تشپنوم ټول پښتنه چې د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته رسیږي د کیف، لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د غونډه کې د طالبانو د استازي نشټوالی په څه معنا دی؟
کله چې یو هېواد د ملګرو ملتونو په غونډه کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا وساته. د افغانستان له بده مرغه د نړۍ سره هېڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري.
نن د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپږویشتم تلین دی. کورنۍ په دې مناسبت داسې پریکړه کړې.
تصمیم گرفتیم
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو.
زابل کې د کولرا پیښې زیاتې شوې. ناروغان او ناروغ لرونکي څه وکړي له یو متخصص ډاکټر سره غږېدلی یو. او ایران کې مو د روانو مظاهرو وروستی حال هم اخیست. دویمه نیمایی که درسی ساعت در تلرو ده بیولوژی مضمون پکه تدریسی.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگه تخراغ لی ده تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی رازو ده سر موضوع ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور هم وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پوتزیل لمړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسنۍ وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبانو د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او ورستر بلې وضعیت خرابېږي. امنیت شورا داسې وخت د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کارڅه نه وایي، خو د بشري حقونو د نقض مواردې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوې. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوان نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت نظام له وخت پاتې شوی استاذي نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلي کسان په عمومي اسمبلی کې افغانستان ته دا وار اجازه ورنکړل شو، خو د امنیت شورا په دیناسته کې بدای وینا وکړي. فائق ویلي د امنیت شورا په دیناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. فائق د ازادي رادیو هغه مکرر پیغامونه بې ځوابه پریښودل چې دای به د امنیت شورا ته څه وایي او څه تمې وترې لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غاګي د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکارا بې انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. لدې غونډې تامې څه کېدلی شي او بحثونه به په څه راڅرخي؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي نجیب آزاد نظر پوښتلی دی.
لپاره مرغه ملګرو ملتونو کوم استازیتوب چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا هغه رژیم چې جمهوریت نومېده د هغه استازی هلته فائق تا، لکن د ملګری ملتونو د قوانین او مادو کنوینسیونونو او اصول د مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا حیثیت چې یو ډیپلوماټ استاد یا د واتسفی په ملګری ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او همدارنګه د ملګری ملتونو خو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنی نور هیوادونو تصامیم ونیسي یا به حداقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد په وسنۍ اثر کې د منځوي کېدو تر ټولو لوی سبب دی، او کله چې یو هیواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا پاته دی. افغانستان لپاره مرغه په بشپړ توګه اوس په ډیپلوماټیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري. د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک تعامل نه لري او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګری ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړي وي هغه څنګه چې کړي و چې نړیوالو اصولو د نړیوالو اصولو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو دی ودا چې تاسو سره رامنځته کېدل چاته د ټولو افغانانو استازیتوب په همدې بحث وشي.
طالبان څو کې چې بل اخر د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي یا د دوی هغه کوم استازي سهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګرو ملتونو ومني.
ګورې طالبان درا تک سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ به مشو سده ملګرو ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه غلیک واستول سو او د خپل استازي د معرفت بحث کې مطرح کړی او نور غوښتنې هم کړې وي. هغه څو څو ځله سهیل شاهین د سوال دی طالبان لبد مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټول موثبره او ستره او باصلاحیته نړیواله اداره د دیغو سره د طالبانو برخورد سره لکه د افغانستان کې چې یو شخص سره د برخورد وي په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم وخت چې دوی وستري چې په یوشتمه پیړۍ کې د ټولو نړیوالو عرفونو اصولو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي او دوی د غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب طالبان دا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ورستۍ راپور هم چې د افغانستان په اړه او اندېښنه یې پکې خودلې و هغه هم مغرضانه و باله، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوي د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم ښیي او نړیوال اندېښمن وي، وضعیت به کومې خواته ځي بالاخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي یا طالبان څه ډول چې توجیه کوي یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او د نړیوالو رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړ توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تېرې وکال کې د انجنونو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوي دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یو واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناستې کړي دي چې وایي په کابل کې د طالبانو د دینی علماو ناست، یو بل په کندهار کې، او په یغه کې پرته له طالبانو بل هیڅ چا حضور نه درلود. ښځو په بشپړه توګه په یغه کې حضور نه درلود. په افغانستان کې پخوانی سیاسیون چې کوم دي په یغه کې په ځانګړي توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزای. حامد کرزای په وار وار وویل چې دای په کور کې نظر بند دی، د سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسایل دي چې د دې څخه سترګې نه پټولای. طالبان باید له خپل دغه دریځ څخه راواوړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان آزادۍ او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اورینن د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وجل کېدو شپږم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرنۍ ځمکه یو خوندې ته وقف کړې ده. ډاکټر نجیب د 1950 کال د تلې یا میزان په 15 کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې و، امانتکار سپینګیرو ته د قومي جرګې لري د یو خونځي د جوړولو لپاره وسپارو. څو د وطن ځوانان د تعلیم لري د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
مردم افغانستان ګرځي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان جون او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکونه ځوان انجونې له زده کړو بي برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنی ښځې له زده کړو کار او پرمختګ محرومي کړي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د خونځیر جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرنی ټاټوبي پکتیا کې د نجونو هغه خونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د خونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانستل شوی وو. ډاکټر نجیب الله د 1950 کال د میزان یا تلې په 15مه د 1996 کال د سپتمبر په 20مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږشت کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څیرې په توګه ترې وخت نا وخت یادونه کیږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په داسې حال کې چې هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکان په یو ځانګړي الوتنه کې له کابل څخه نوې ډیلی ته لیږدول شوي، خو د دې سکانو له ډلې ځینې یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خپلو مذهبي مراسمو لپاره هند ته تللي او ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
هندی رسنیو راپور ورکړای چې 55 افغان سکانو د یک شنبه پورس خپل هیواد پرې خود او په یو ځنګړی الوتنه کې هند ته ورسېدل. د هندستان ټایمز ورځپاڼه د یو شمېر افغان سکانو لقوله چې د یک شنبه پورس هند ته رسېدلی لیکلی دی چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله یې افغانستان پرې خیدای. خو هند ته د تازه تللیو افغان سکانو له ډلې سوبیر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هند ته د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په خاطر تللی دي او د دې مراسمو له ختمېدو وروسته به بیرته افغانستان ته ستانه شي.
پرون 55 نفر له کابل څخه هند ته راغلو. دلته د زیارت لپاره راغلی یو. په هند کې یو څلور ورځې مذهبي مراسم لرو او په ټولو درمسالونو ګرځو. افغانستان موږ نه دی پریښی. دا یو څلور ورځې چې تیرې شي بیرته افغانستان ته ستنېږو. هلته زموږ درمسالونه کاروبار او سوداګري ده او افغانستان هیڅکله نه پریږدو او نه دا وایو.
په کابل کې د سکانو د یو عبادت ځای غړی هم چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دا 55 تنه چې 15 لویان او شل ماشومان پکې شامل دي هند ته د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. خدای وایي کې د شي ځینې په هند کې پاتې شي او بیرته افغانستان ته رانه شي.
سفر رفتن میرم
خلک په سفر زی او راځي خو موږ هم دلته یو کنه پاتې کیدلو ولې مو خپل درمسال جوړ کړ. هغه چې هند ته تللي د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. شاید سبا یا بل سبا موږ هم د پاکستان د ویزو لپاره غوښتنه وکړو او که اجازه راکړل شي 15 یا 10 نفره د بابا نانک مراسمو ته ورځو. دا د خلکو خوخه ده چې شاید ځینی لاړ شي او بلتر نه شي. په دې اړه څه نشم ویلې. هر څوک پویږي او خپل کار
خو شمه خو شخصي خود مردمه.
خود انډین ورلد فورم په نوم د هند مرستو د یو سازمان مشر پونیت سنگ چندوک د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 50 افغان سکانو او هندوانو افغانستان پرې خی او نوې ډهلی ته رسیدلې دي. په تیرې وکال کې ګڼ شمېر افغان سکان او هندوان د امنیتي ستونزو له امله هند ته کډه شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سکانو او هندوانو د امنیت ساتلو په خاطر هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هندوانو او سکانو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
وختنه مدد چې خپل هیواد کې آرام وو چې لکه نور افغانان چې ځوان کې د امنیت هم تامین وي د عبادت ازادي هم لري او د خپل مراسمو نو ستونزه نشته. ورسره اسلامي امارت د دوی د حقوق په اړه کې هڅه کوي کدي کوم دعوا د دنګل چا سره ولري او چا د حقوق باندې تعرض کړی وي دغه په ورکړ کې مجددي او د دوی حق په ورکول کې.
له افغانستانه د سکانو او هندوانو د وتلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو څو کلونو کې څو ځله یې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. وروستی ځل د غبرګولي په 28مه د کابل د کارتي پروان په سیمه کې د دې مذهبي لږکیو پر یوه عبادت ځای برید وشو چې درې تنه پکې ووژل شول. د داعش خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلی و.
اوس هم د سیمې یوه موضوع. کاناډا د ایران په حکومت باندې د مظاهره چیانو د پراخې ځپنې په خاطر بندیزونه لګوي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د خپلو خبرو په ترڅ کې همداراز له ایراني مظاهره چیانو او هغو ښځو ملاتړ اعلان کړی چې د رژیم د ځپونکو اقداماتو پر ضد راپاڅېدلی دي.
د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وویل د ایران حکومت بشري حقونو ته درناوی نه لري او د مهسا امینی مرګ دا خبره بیا ثابته کړه. هغه وویل هیواد یې د ایران د رژیم په ځینو بنسټونو او اشخاصو سخت بندیزونه لګوي. زه اعلان کوم چې موږ به په لسګونو اشخاصو او بنسټونو باندې بندیزونه ولګوو چې پکې د ایران د اخلاقي امنیت پولیس هم شامل دي. دا د ایران په وړاندې تر ټولو سخت اقدامات دي چې یو هیواد یې ترسره کوي. ښاغلی ترودو ویل په ایران کې د مظاهره چانو تر څنګ دی او د هغو ښځو ملاتړ کوي چې مظاهرو ته وتلي دي. ترودو د ایران له حکومته موږ غوښتل چې د خلکو غږ واوري او د هغوی له ځپلو لاس واخلي. د اخلاقي امنیت پولیس چې په ایران کې د ګشت ارشاد په نوم پیژندل کیږي د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی په وژلو تورن دي چې د حجاب د نه مراعات په خاطر نیول شوې وه. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایران په ګشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت پر پولیسو بندیزونه لګولي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دوشنبه پر ورځ د مظاهره چانو د ځپلو له امله پر تهران د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران بیلابیل ښارونه د دوشنبه په شپه هم د ایراني رژیم د چارواکو پر ضد د لاریونو او شعارونو شاهد وو. د ایران رژیم د غټولو مظاهره چانو په وړاندې ځپونکو اقدامات کړي. د ازادي اروپا فردا څنګه تر دوشنبه ناوخته د لکتر لګ ډیر شو مظاهره چانو د وژل کېدو اسناد ټول کړي. د راپورونو لمخې تر زرو زیات مظاهره چان هم په تیرو لسو ورځو کې نیول شوی. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو بیا اندېښنه ښیي چې ښایي د وژل شو موترېزونو شمیر تر ډیر زیات وي.
د ایران دولتي رسنۍ خبر شبکې بیا د وژل شو مظاهره چانو او پولیسو شمیر شاوخوا څلوېخت نه یاد کړي. په خواله رسنیو کې دا څو ورځې د مهسا امینی او نورو لزګونو وژل شو نجونو او هلکانو عکسونه او نمونه خبريږي. د مهسا امینی په نوم په ټویټر کې جوړ شوی هاشټاګ لک تر لګه سل میلیونه واره شریک شوی ده. د مهسا امینی په نوم دا هاشټاګ داسې وخت لسل میلیونه زیات شریک شوی چې ایرانی چارواکو تر ډیره بریده انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړي او ویرشته چې خای په بشپړه توګه په ایرانیانو باندې انټرنیټ بند کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې اورزګان کې سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي د دوی کار بندیز په کار بندیز لګول شوی یا ورسره بیکاره شوی دي چې د محل سخت شپې ورځې غالي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو اعلی طبلا ده. دا طبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ شاراړوند د تلانی پسیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوڅخه لاس ورځ وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخا څلوېشت کاله کې رچ طبلا ژغوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو پستر ګدانه بنا عبدالباری چې طالبانو پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو ورستی پروګرام سو بلکې د خپل څلوېش کلن هنر څخه لري فاته سو او د غراس د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی لار هم ور باندې و تړل سو.
پښته دولت ستا خوان چورورونو یا مارکه یا مثلا درجه کوادی د لچغه په خلک نه خوښ دي
په اورزګان ولایت کې د ګوتو په شمیر سندرغاړي دي. خو ځې سندرغاړو اوس له هنر لاس اخیستي. ځینو یې ډریوري ته مخه کړي او ځینو بیا هټي خلاصي کړيږي.
مزګر چل مرجو بيجي ورخته يم ما شمته چې بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین اورزګانی ده چې اوس په ترینکوټ شار کې و هټي خلاصه کړي ده. روزګانی وای د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوې دي او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر د سي سپر حالت کې نسی صنعت اصلاحات کدي پکښ راولې
د اخر د اقتصاد نظر په دغه پروانه ناروغي احتسی
بل خابیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولی قریشی وای
یو سبد وایش د هغه سوې کې چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکې چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکې کې انشاء الله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصول سره د شریعت اصول سره مطابق د کار زمينه دې برابر کړو.
دا په داسیال کې د چ په هیواد کې د ورستی تحولاتو پر اتاک سره نی وازیدا چې سندرغاړي بیکاره سی وي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګار سی وي دي او د غراس د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدی خطر چې بیکاری ده له هیواد تېښته کوي.
وسم راځوږي وو روغتیايي مطلب ته. روغتیا پالان وای د کولرا یا نسناستې د مخنیوي لپاره باید له ناروغانو سره تماس کم او حفظ صحت یې پاموشي. دا ورسله هغه چې په زابل او ځینې نورو جنوبي ولایتونو کې د څو ورځې د کولرا سلګونه ناروغان بستر شوي. صفی الله سانګزی د کابل د انتانی روغتون له متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې تاسو دا وری چې څه اړین اقدامات پکار دي.
لکه څنګه چې په زابل کې د کولرا کې مخ په زیاتېدو باندې دي او په چټکۍ سره مخ په لوړېدو باندې لکه نورو ولایتو په شکل باندې دلته به ډېر کوشش وشي په لومړي قدم کې چې خلکو ته باید عام په هوای ورکړل شي ستانګځای سي خلک باید پوه شي چې خپله کولرا یا وبا انتقال د کوم لارو څخه دی تر څو پورې چې دوی هغه اصلي منبع پیدا کړي او دغه زنځیر وشلوي. تر غیر د هغو نه که چیرې مثلا دوی دو غوښتنه کوي خلک چې موږ ترې صحي خدمات ډېر کړي یا روغتیایي خدمات ترې ډېر کړي موږ کولی شو چې دا پېښې کنټرول کړو. نه، زما په نظر باندې اصلي هغه پېښې هغه سبب یا هغه لامل ځای باید پیدا شي او هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو پورې دا پېښې مخ په کمېدو باندې شي.
ډاکټر صاحب، د څښاک پاکې اوبه ویل کېږي چې هلته کمې دي او خلک له همدې ستونزې سره مخ دي، نو په دغسې یو حالت کې باید څه وشي چې دوی د څښاک پاکې اوبه هم پیدا کړی شي او نور پرې مصاب نه شي؟
اول دی عام خلک باید په دې باندې پوه شي چې د کولرا انتقال د کوم لارو څخه د انسان عضویت سرعت مومي یا سرعت نیسي. یعنی هغه په دو برخو باندې ویشل کېږي، یو په مستقیم شکل باندې کولرا یا وبا انسانانو ته انتقال کوي او دوهم هم په غیر مستقیم شکل باندې. چې په مستقیم شکل، اول په برخه مستقیم شکل کې یعنی هغه کسان یا هغه وګړي چې د کولرا یا وبا په ناروغۍ باندې قدی او نور وګړي د هغې د استفراقات او یا د غټو متیاز سره مستقیما د غیر لاس تشکیږي یا لګیږي ورسته هغه خولې ته پورته کوي، نو دا په مستقیم شکل باندې هغه د کولرا انتانات یا ګرام منفی باکتریاوې د دې وضعیت انتقال کوي. او دوهم به راشو ستانګزای سیب چې په غیر مستقیم شکل باندې اول خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړ شي. تاسو باید ډېر کوشش وکړه چې خپله شخصي حفظ الصحه مراد کړه، د لاسو مینځل ورسته له تشناب څخه، ورسته د ناروغ ته لاس ورکولو څخه، ورسته ناروغ د معاینې څخه، ورسته ناروغ د پایوازۍ څخه، او همدارنګه د لاسونو مینځل مخکې له ډوډۍ تیارولو څخه، مخکې له ډوډۍ خوړلو څخه، او مخکې له ماشوم ته شیدو ورکولو څخه دا باید په پام کې ونیسئ. او دوهم دوی ته باید وویل شي، دا کسان باید ورته وویل شي چې ډېر کوشش وکړي چې د صحي یا پاکو بو څخه استفاده وکیا، یعنی د هغه څاګانو، بیالو یا سیندونو چې په هغه څاګانو سره د لوسوي او هغه بیالو یا په سیندونو کې مثلا په لاسو او نور انتانو شتون لري د هغو بو څخه استفاده م کوي. او د دې ترڅنګ ورته ویل شي که چیرې تاسو پاکو یا صحي اوبو ته لاسرسی نه لرئ، هغه اوبه چې تاسو د سیندونو یا بیالو یا سرلوڅ څاګانو څخه راباسئ هغه باید حداقل د 15 دقیقو دپاره ښه ښه ویشوئ، جوش ورکړئ او په وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وکړئ.
ډاکټر صاحب، خلک دغه ترکاري باب او نور خوړو مواد چې خام دي هغه باید څنګه ومینځي چې د سرایت د کولرا د بکتریاو کم شي او خطر یې کم شي؟
شی چې تاسو هغه سابه یا هغه میوجات چې راخله یا د بازارونو څخه یا د پټۍ څخه هغه په کورونو کې په پاکو اوبو صحي اوبو سره پریمینځئ، هغه د ما په مالګین په مالګې په واسطه مه مینځئ. مالګین محیط کې د کولرا انتانات یا ګرام منفی باکتریاوې دا ډېر ښه نشونه مو کوي، نو په تاسو ډېر کوشش وکړئ چې هغه په هغه معلوم کې چې هغه د کلور په نامه سره یادیږي یا د کلورین په نامه سره چې په دواخانو کې شتون لري د هغې څخه استفاده او په لیبل باندې تاسو دپاره پوره معلومات شتون لري. چېرې دې ته هم لاسرسی نه لرئ، نو تاسو د پوتاشیم پرمنګنیز څخه استفاده وکړئ تر څو پورې چې د مهلک او خطرناک ناروغۍ څخه په امن پاتې شئ.
د کولرا په اړه مو د متخصص ډاکټر مرکه اوریده. اوس هم ستاسو پیغامونه
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان سید اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپله د څلوېښت دی چې جوړ سوی دی دوه اویا کاله کېږي، دوی خپله جوړ د تورستانو څه دی، دوی خپله ګرد تورستان دی، دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال ته افغانستان د سی تورریستي هواد معرفي کې په حاصل کې دوی خپل تورریستان واړو چې دا خبرې بیا ونه کړي، په ټینګه غواړو د ټول افغانانو څخه په کلکه خبرګون ورته وشي.
سلام علیکم زنور احمد د یلمند څخه خبر کوم د ازادي د رادیو سډی رمن نه په افغانستان کې ډیر ښه خدمتونه کړی خو زما پیغام دغه د مش دغه ابتخاری معلمینو د یونیسف ته خواڅه په ژوند مخ کې مش الته بایومټری کړو انو راته ویل ول مشتاج ته د میاشتې سلسل ډالر درکو اوس مش دغه سي د شپږ و میاشتې مشت تنخوا نه درا کړی اویز تر کې نه دی معلوم نو مش د ان سب سب ډیر در نه شیل کو چې د مز د ماشو کار وکي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زایزت الله عزیزی د کندهار ولایت ته پنځوي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې راځه رادیو ټول کارکونکي او اوریدونکي به جوړ او روغ وي. محترم موږ دلته پنځوي ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دل یې ستونزې ډېرې دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00